سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
در روکو راست یسپینه خبری در خبرونه دیرو درانو اوریدونکو ستری مشد در روختیا او سوکالی به هیلمزان و شباشنا او حفیظ آصفی در روان خبرونه قربانه یو قدرمون اوریدونکو در ایران و پاکستان در بحرانوی چار وزیرانو در افغانستان پر خبری کلی او پا افغانستان که در طول شمول حکومت پر جوری دو تنگار کرده
این در حال است که روسیه بار دیگه برای برسمیت شناختن حکومت طالبان تمایل نشان داده و پیشرفت دوره ایجاد حکومت همشمول از طرف طالبان عنوان کرده.
از پختنه داده چه ولی گوانده هیوادونه پا افغانستان که در طول شمول حکومت پر جوری دو تینگار که اوای زن هیوادونه با طالبان برسمیت و پیجنی دا او نوری ورط پختنه دننش پیدی سپین خبری یا رکور از بخ پراونه که قدرمن ملمانه زوابی په خبرونه کې درانه ملمانه د پخوانی پارلمان په چارو کې د دولت وزیر ګل پاچا مجیدی او په لندن کې د افغان مطالعاتي مرکز مشر صلاح الدین سیدی ملمانه دي.
اما قبل از اینکه مهمانای محترم برنامه را خدمت شما معرفی کنیم، نخست توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سید سلیمان آشنا به توجه میرسانه.
السلام علیکم درن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اورئ. د افغانستان د سترې محکمې یو شمېر ښځینه کارکوونکو نن چهارشنبې د سترې محکمې مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل دوی ته د تیرو لسو میاشتو راهیسې معاش نه دی ورکړل شوی، خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې ده چې حکومت یې په داسې حال کې چې ښځینه کارکوونکي په کورونو کې دي معاش ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا مفتشې ادارې چې په سیګار مشهوره ده په یو تازه راپور کې ویلي چې د 2022 کال په نیمایي کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د 900,000 نه تر 900,000 پورې مامورین بې وظیفې شوي دي او ښځینه کارکوونکي په خاص ډول له دې حالت اغېزمنې دي، ځکه د طالبانو تر واکمنېدو مخکې په پرتله د 2022 کال په نیمایي کې د ښځینه کارکوونکو د بیکارۍ کچه 21% لوړه شوه. ښځې په 2020 کال کې د افغانستان په کاري چاپیریال کې 10% حساب شوې وې. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سېشنبې په ورځې د افغانستان په حالت خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په افغانستان کې د یو ټول شموله نظام په جوړېدو ټینګار کړی دی. عبداللهیان ویلي دي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګېدلو په اړه اندېښمن دی. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې 3 میلیون نوي پاسپورتونه به توزیع کړي. په عین وخت کې د پاسپورت د څانګې رئیس عبدالحکیم حمید په یو ویډیویي پیغام کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو د پاسپورت اداره د چاپ او توزیع دپاره پوره پاسپورتونه لري. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت کوچیانو ته هم د برېښنایي تذکرو ویشل منظور کړل. او د نور محمد په نوم هغه افغان چې په بایسیکل د حج د فریضې ادا کولو دپاره روان شوی ویلي دي چې 2600 کیلومتره مزل یې کړی، خو اوس د ایران او عراق ترمنځ سرحد کې بند پاتې دی. محلي رسنیو د نور محمد په قول ویلي دي چې څو ځل یې د عراق او کویت ویزو ته درخواست کړی خو ردی شوي دي. نور محمد اوس وخت د عراق او ایران ترمنځ په سرحد کې بند پاتې دی او په دې هیله ده که د ویزو اخیستلو سره سعودي عربستان ته خپل سفر ته دوام ورکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویل طالبان د ټولنیزو رسنیو دپاره ویډیو جوړونکي ځپي او په ډیر شمیر د رسنیو کارکوونکي له نیولو وروسته په اعتراف کولو مجبوري. د بخښنې نړیوال سازمان د ځنو پیښو یادونه هم کړې ده. تفصیل یې د نوشابه آشنا اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې کارکوونکي فرشته عباسی د سېشنبې په ورځ د جون په 14 ویل دغه کسان اوس هم بندیان دي، پر هغوی هیڅ تورونه نه دي ثابت شوي، هیڅ وکیل او د کورنۍ غړو یې هغوی نه دي لیدلي. دغه نیول د بیان د ازادۍ د ځپلو په برخه کې د طالبانو لخوا تازه نیونې دي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه مسؤول ویلي چې طالبانو له بېلابېلو ډلو نه د ملاتړ په تور د صدای آفتاب راډیو مدیر مرزا حسین د مې په تلریشتمه په هرات او د مې پر لسمه د خان محمد سیال پونو یو تلویزیونی خبريال په روزګان ولایت کې لکوم وضاحت پراته نیولې دي. لکوم وضاحت پراته نیولې ده چې د جون تر نیمایي پورې هیڅ یو هم نه دی آزاد شوی. د بخنه د نړیوال سازمان دغه څېړونکو په کندهار ولایت کې دیو خبريال لقول چې په اپریل میاشت کې د موسیقي خپرولو په تور د څلورو ورځو لپاره بندې شوی او ویلي چې هغه له بهرنیانو سره په همکارۍ تورن شوی دی او طالبان ور باندې په زور اعتراف کړی دی. نوشاب آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. جمهور رئیس بایدن په پام کې لري چې په جولای میاشت کې اسرائیل د اردن سیم لویدیځ غاړې او سعودي عربستان ته رسمي سفر وکړي. دا به لومړی ځل چې د امریکا یو جمهور رئیس په یو مستقیم پرواز کې د اسرائیل نه یو داسې عربي ښار ته لاړ شي چې تر اوسه اسرائیل په رسمیت نه پیژني. د امریکا د وچې د مشرانو سره د غونډې وروسته جمهور رئیس بایدن به په راتلونکي میاشت کې خپل بهرني سفرونه پیل کړي. د جون میاشتې په وروستیو کې په جرمنی کې د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 مجلس جوړیږي او په اسپانیا کې د ناټو یو جلسه هم ده. بیا به په جولای میاشت کې اسرائیل د اردن سیند لویدیځ غاړې او سعودي ته لاړ شي او د خلیج د همکارۍ په یو غونډه کې به ګډون وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چین او پاکستان د اړیکو ستاینه کړې ده او هیله څرګنده کړې چې که د چین پاکستان اقتصادي کوریډور یا سی پیک په مهمو پروژو کې دوه اړخیزه همکاري زیاته شي تر څو په سیمه کې نور خلک هم ګټه وکړي. د چین د دولتي تلویزیون سره په یوه مرکه کې صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې دواړه هیوادونه یعنی چین او پاکستان چې د اویا کلونو ډیپلوماتیکو اړیکو لرل لمانځي تل ټینګې اړیکې لرلې. دا مرکه د سیشنبې په ورځ په اسلام آباد کې شوې ده. د شهباز شریف په وینا د چین او پاکستان اړیکې په هر حالت کې ښې وي او تل متحد پاتې شوې دي. واشنگتن د سیشن بی پورس یعنی د جون په 14مه ویل اجازه به ورکړي چې د دسمبر تر 15 منیټې پورې د روسیې د انرژي پیسې ورکړ شي. امریکا د دغه کار دلیل د اوکرين په وړاندې د روسیې د برید د غچ اخیستلو په هدف په بشپړ ډول د ماسکو د طبي غازو د تحریم لپاره د اروپایي هیوادونو پوره چمتواله خوده ده. د امریکا د زپون کومالی بندیزونو دغه استثنا چې روسیې د نړۍ د مالی سیستم له اکثریت برخې څخه محرومه کړي تکل شوې ده د جون په 14مه نیټه پای ته ورسیږي. د امریکا د خزانه وزارت یو وایند د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې د استثنا په غزیدو سره به د روسیې په خامو نفتو د امریکا مقررات او د اروپایي ټولنې بندیزونه په همغږي ډول عملي شي. او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د سیشن بی پر ازویل غربي هیوادونه باید اوکرین ته ډیری درنې وسلې ورکړي څو اوکرین په ختیځ کې د روسیې د پرمختګ په وړاندې جګړه وکړي. ستولتنبرګ په هالند کې د ناتو د وو اروپایي غړو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته وویل چې اوکرین باید ډیری درنې وسلې ولري. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واورېدل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درانو اوریدین کو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سپین خبري یاره کو راسته خبرونه اوریدون کی است. مننه چې تر دې شی به موصله وکړه د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس هم د قدرمن ملمنو سره په یاد موضوع بحث دوام ورکو. اسی وسیب که خوخه میزان با یقینی کوچی ملمانه زمان سر حضور لری
بله.
پا فرامونه که زمان غاگ آورید.
بله جناب آقای سعیدی سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین آقای سعیدی؟
تشکر
از شما. جناب آقای مجیدی سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را میشنوید؟
بله سلام خدمت شما و همکارانتون، صدایتون هم میشنوم.
تشکر از هر دوی شما.
من نده دوار هم ملمنونه. مجیدی سب تاسو نه بعد پختنه پایل کم موضوع تاسو را شریک شویده چه دیگران و پاکستان ده بحرانوی چار وزیران و ده افغانستان پاره خبری کرده و ده طول شمول حکومت پا جوری دوی تینگار کرده و ده افغانستان ده روان وزه ده ثبات د لپاره اولنې ګامې د ټول شموله حکومت جوړېدل بلل دي. همدارنګه د افغانستان لپاره د روسي خاص استازي کابلوف ویل دي چې روسیا به داسې احتمال شته چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني او په دې کې د خپل شرایط لري، اما د امریکا د دریز پروانه لري هغه د خپل شرایط په نظر کې نیول سره چې هغه هم په ټول شموله حکومت باندې ټینګار کوي، نو احتمال شته چې په رسمیت وپیژني. ښه، اوس په پایل کې غواړم چې تاسو نظر په دې اړه واخلم چې ولې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ډیر ټینګار کوي. ایا سمزه په دې حالې دی شي؟
مننه دي سلامونه په وړاندې کول سره. بیا اما پاند تروس اپوري د ګاونډیانو یا د سیمې وادو یا د نړۍ په کچه اورپا او اتحاد اسلامي ټولو دغه غوښتنه ده چې باید ټول شموله حکومت جوړ شي، ځکه دا د په قطر کې د مذاکرات چې وشولالته کومه هوکړه چې وشله په غی کې هم دغه مسله دواړو لخوا منل شوې ده. خو مشکل دا ده چې د طالبان دلته د دین د ټول شمولنه یو تعریف لري، گاونډیان بیل تعریف لري، نړیوال بیل تعریف لري، افغانستان ولت بیل تعریف لري، هر څوک د ټول شموله حکومت نه ځانګړی تعریفونه لري. دوی خو گاونډیان واضح خبره ده چې د ټول شموله نه هدف دا ده چې هغه مورې هغه کسان چې په تیرو حکومتونو کې په تیر دغه شلو کالو کې همیشه د افغانستان کې د دوی نمائندګي کړې ده یا د دوی خبره کړې ده، د دوی په خوخه حد سر تر تولیدي غوړي هغه خلک بیا حکومت راولي چې یو نو د افغانستان په حکومت داري کې ځان وګوري یا خپل سیاستونه دی غوي پاینې کې وګوري. اصلي موضوع دی دوی داده ولې کچیرته راشو دیته چې افغانستان ولس جوړي، ولې افغانستان ولس بیا بل څه غوړي وي، هیڅوک هم هغه چې امتحان ورکړي دي هیڅ د سې دوی دردونه دا وکړي نه دي، بلکې د دوی په دردوي نورم زخمونه نورم اضافه شوي دي. نو دوی داسې حکومت غوړي چې هغه تقریبا د بند د په بخښه د قطر د حکومت پریکړه شوی دغه په اساس چې یو مخات حکومت او لار شو ټول تاکنې خواته یو انتخابي حکومت وي چې دغه کې هغه خلک راشي چې ولسی غواړي.
بله مجدي صاحب، تاسو د یو افغان په توګه چې په پارلماني چارو کې یعنی په پخواني پارلمان کې د دولت او د وزارت څوکۍ درلودا څوکاله په ولسی جرګه کې د خلکو استازي وي، دا ټول سیاسي جریانات هم له نزینه څارل دي او کتلیم دي. که بهرنی هیوادونه یا د افغانستان ګاونډي د نړۍ په سطحه هیوادونه خپل ګټ په نظر کې نیسي چې کومه مهرې ساس د وینا په اساس چې هغه په مخکنی حکومت کې درلودل د هغه نه بیا کار وخلی خپل ګټ په نظر کې نیسي، اما تاسو ټول شموله حکومت د افغانستان لپاره څنګه تعریفوي؟
ایمونګه تعریف دا ده چې د اوس لپاره د یو موقت اداره منستر شي او د دې موقت ادارې چې دغه خواوې لکه سرک هنچ په قطر کې هوکړه شي و د مختلف خواونه د یو حکومت جوړ شي، د نظارت د ملګرو ملتونو دی لاړ بشو یو انتخابات ته یو انتخابي حکومت بر جوړ کو، تر څو چې په افغانستان کې یو کتازیوی تاریخ د خودلې ده نتیجې نه دی ورکړي لکه اوس چروانه ده او د خلکو په خوخه حکومتونه نه دی راغلي. متاسفانه تیر حکومتونه د نیوک سره مخامخ و چون امنیتي وزخانه و غ انتخابات یا د خلکو حکومت د خلکو په خوخه نه راتلو، خصوصا پارلمان څونځي موجوده وي او شرایط دي آماده دي امنیت شته ده نړیوال مرسته کوي او غوښتنې نړیوال هم امداده چې یو حکومت باید راشي چې د افغانستان د خلکو لخوا وټاکل شي او د افغانستان د خلکو رائے په اساس د حکومت راشي. زه فکر کوم یو ځینې حل لري او دا به هم د ګاونډیانو په ګټه وي هم د نړیوال، ځکه د یو دیموکراتیک پروسې لمخې راځي. نو اکثره دیموکراتیک پروسې حکومتونه چې منستر دي هغه حکومتونه ریسپانسیبلټی لري هم د نړیوالو په وړاندې هم د سیمې هیوادو هم د افغانستان د خلکو. زه فکر کوم د ټولو هغه غوښتنې په دې کې ترسیمي او که چېرته ګاونډیان بیا دا غواړي چې نه هر هغه څه چې خوي که خنوي ولې د دوی غوښتنې د په افغانستان کې ومنلی شي لکه په خوا چې منلی کېدي، حتی د افغانستان حکومتونه د دوی د قوازی وایي د دوی ګوډیاګیانو لخوا چې په حکومت کې ځای لرلو هغه سیاسي عذاب شو، حتی تهدیدېدو، حتی د افغانستان خلک تهدید اول مونږ بار بار لیدلی دي چې ایران تهدید کړی دی د افغانستان ولسه د خپل طرفدارانو چې په افغانستان کې هر اړیکی لري، یا مذهبي اړیکی لري، یا کومي نوري اړیکی لري، ژبني اړیکی لري، هغه د غیب اساسي افغانستان خلکو ته حکومتونو ته اختیارونه ورکړي دي. چې زه فکر کوم دغه برخه بیا خان نه ده، او مونږ د افغانستان ولس غوښتنه دي، ما غوښتنه زه فکر کوم چې تاسو ټول هم درې چې باید یو انتخابي حکومت منسره شغه د خلکو په خوښوي.
تشکر جناب آقای مجدی، تشکر از اظهارات شما. جناب آقای سیدی، امری خام که آقای مجیدی فرمودند، در حالی که وزرای خارجه ایران و پاکستان روی مسئله افغانستان گپ میزنن و بر یک حکومت همشمول تشکیلش تاکید تایید کردند، روسیه یک بار دیگه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان اظهار تمایل کرده و زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در این مصاحبه گفته که مسکو بدون در نظر داشت دیدگاه ایالات متحده یا هر کشور دیگه در زمینه به رسمیت شناختن طالبان اقدام خواهد کرد. به نظر شما در چنین حالتی که امریکا با روسیه در رابطه با تهاجمی کشور بر اوکراین یک سلسله مشکلات و تنش‌های داره، فکر میکنین اظهارات نماینده ویژه بیشتر روی این مسئله است، جوابگویی به ایالات متحده و اصلاح یک فشار آوردن و یا تهدید کردن است، یا اینکه واقعا روسیه تمایل داره روابط خود با حکومت طالبان برقرار بسازه؟ آقای سیدی
تشکر و سلام خدمت میهمان عزیز شما و شنوندگان محترم. واقعیتش ایست که در سیاست منافع است و مصالح، کی با کی در کدام مرحله در چه نقاط مصالح و منافع مشترک داره. بعد از تشدید اختلافات ایالات متحده امریکا و روسیه خاصتا در مسئله اوکراین، امو قسمه که در ابتدا چندین ماه قبل گفتم، مسابقه امریکا و روسیه بسر کسب کردن قدرت جنگی طالبا آغاز شد و هر یکی به نوع خواستن تا این قدرت جنگی را در اختیار خود داشته باشند. در اینجا منافع طالب و غیر طالب، منافع افغانستان و غیر افغانستان مطرح نیست. هر کس میدونه که امو قسمه که شما هم در ازارات خود قبلا گفتم، ایمان عزیز هم گفتن که چطور از این حالت به اصطلاح نف برده میتونن. ما از ابتدا تا انتها بازم میگویم بنی اول حکومت اجنت های کشورهای همسایه ایجاد شد، تاکید بر اینجا اجماع منطقوی زمین سازی برای یک اصطلاح حکومت های دست نشانده اجنت های خارجی و حال هم چیزی را که پاکستان و ایران و یا بخشی از کشورها از حکومت بپایه‌های وسیع مطرح میکنن و جامعه جهانی از طالبان میخواهد، تعبیر مختلف داره. ما این را کاملا حل مشکل نمیدانم. توتالیتا و یک تا به اصطلاح بودن و غیر از خود چیزی کسی دیگری را و حزب دیگر و سازمان و حلقه دیگری را نپذیرفتن چیزی را که طالبان میکنه تجربه شده در طول جامعه بشری. حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 70 سال کشت بست و زخمی کرد و به خاطر اینکه توتالیتا بود ناکام شد، طالبا هم عین سیاست را پیش گرفتن. ولی این راستا از دیگران میخواین بیاین به افغانستان تسلیم شوین و ما بر شما با جلسی خواهد دادیم، این راه حل نیست. راه حل در قرن 21 مطابق با قوانین اسلامی، مطابق با عدالت، همی است، یک فرد یک رایه. و طالبا که کارنامه های خوبی هم دارن، چرا از ملت مسلمان ترس دارن که به این اراده ملت مراجعه بکنن، از یکتا خواهی بگذرن و این ملت دیگر با
اما جناب آقای سیدی، مشکل در همین جاست که اونا به اراده ملت چندان اعتنایی ندارن به اساس گزارش ها و هم مسئله انتخابات. بله بفرمایید. بله،
آن شعاری را که ملت به خاطر ختم تسلط نظامی خارجی ها در دل داشت، در مغز داشت، این را طالبا بلند کردن و در این راستا چیزی که ادعا میکنن که ملت با ماست، نه، ایشان با شعاری هستن که ملت را مطرح کرده که ختم تسلط خارجی. اما ختم تسلط 40 کشور جهان نیروهای نظامیش و زمین سازی مطلق بس صوبه پنجم شدن افغانستان، این بذات خود نفی میکنه خوده. فهم از عدالت اسلامی، حاکمیت اسلامی مطمئنن هم طالب میدانه و هم میدانن که در طول 14 سال فهم از منابع اسلام متفاوت است، قرائت از منابع اسلام متفاوت است. یک قرائتش قرائت طالبانی است، ما نمیگم که قرائت طالبانی غیر اسلامی است، اما یکی از قرائت هاست. بخاطر اینکه که مشروعیت داشته باشه این قرائت با سوابق به اصطلاح مدعیه که خود هستن که در خدمت مردم بودن و در خدمت اسلام بودن و در خدمت آزادی بودن، خب در این شرایط چرا، در این حالت چرا از این ملت میترسن که به ملت مراجعه بکنه و بگه که او ملت ما اینی بودیم، اینی کردیم، خارجی ها را ختم کردیم و آلی به شما مراجعه میکنیم، ما پشت موترهای وزید مرمی و چوکی ها و این چیزها نامده بودیم و نمیخواییم، ما لله فی الله خدمت کردیم و آلی هم به شما مراجعه میکنیم که ما را انتخاب میکنیم و یا کسی دیگر را انتخاب میکنیم. چرا از این سر دارن؟ متاسفانه طالب به راستا کم آمده و افغانستان به بحران مواجه کرده و بحران مواجه میکنه. حکومتی به پایه‌های وسیع اصلا مفهوم است در ظاهر جالب، اما در واقعیت امر دیوانه. تاکید از این که در حکومت جوانا باشه، زنا باشه، آیا اینا کدام جوان یا کدام زن امتحاری پیدا کردن؟ نخاطر نیستن که وجیب بسازن. این مطالبه جهان مطالبه ناحق است، راه حل نیست. یگانه راه حل حاکمیت مشروع است و یه از طریق انتخابات آزاد سراسری، نه و انتخاباتی که در 20 سال گذشته شد صورت گرفته. انتخاباتی ما میخواییم که تحت عدالت عمری باشه و طالب که مدعی خدمت است اینا بکنن.
بله شکر.
مننه سیدی صاحب. مجید صاحب، په د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ یو انتقاد داده چې دوی د ولس نه خپل مشروعیت نه دی ترلاسه کړی، سره له دې چې طالبان خپل حکومت ټول شموله بولي او وایي چې ولس خوشاله دی او اداره ټوله د یو د افغانستان ټوله اداره د یو مرجع یا د واحد قومندې تر لاندې ده. اما انتقادونه موجود دي، سیاسي مخالفینو او پخواني حکومت چارواکیانو نور د خوا چې دوی د ولس نه خپل مشروعیت نه دی اخیستی، په داسې حال کې چې دوی مشروعیت د ولس نه اخیستی، د نړۍ د خوا څنګه کولی شي چې مشروعیت ترلاسه کړي؟ مثلا روسیه وایي چې احتمال شته چې دوی په رسمیت وپیژني او په خپل دریځ کې د امریکا د دریځ پروا هم نه لري. اوس روسیې ته د افغانستان ثبات، چې ظاهرا دوی وایي چې د افغانستان ثبات دوی ته مهم دی، د یو ګاونډي هیواد په توګه واقعا څومره مهم دی؟ او که داسې پیشبیني هم کیږي چې کېدای شي لکه پخوا د مجاهدینو په جګړه کې چې ویل کېدل د ویتنام د جګړې د انتقام دپاره دغه مسایل روانو، هماغسې بیا امریکا او روسیه په افغانستان کې په تقابل کې سره واقع شي؟
ما په اند تاسو کنه په افغانستان کې اوس بیا تقابل روان دی،
یعنی د اوکراین مسلې ته وبخې، د اوکراین مسلې ته په کتو، د اوکراین مسلې ته په کتو.
بله، نو د اوکراین مسلې ته په کتو د دوی ترمنځ خو نړیواله سطح یو رقابت موجود دی. د افغانستان په اکلم خام مخه چې رقابت شو، نو بیا دوی کوشش کوي چې امریکا د پاره په هر ځای کې جدا سیاست ولري او د دوی هغه تقابل سیاست دوی باید مخته بوزي. په سیمه کې هم دغه حالت روان دی. تاسو وګورئ تیر هفته د هندستان فاس استازی د حکومت راغو کابل ته، او کابل کې د طالبانو سره لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې وروسته د خبرو نه دوی په هغه کانفرنس کې مشترک کانفرنس کې وویل چې موږ ترمنځ د اړیکې خوکېدو په حالت کې دي او تمایل دواړو خواوو خیلو. دغه مسله په پاکستان باندې هم تاثیر وکړو. پاکستان د خودسه فکر کولو چې افغانستان اوس د ما لاسته راغلی، طالبان حاکم شوي دي او طالبان د دومره کال زما په لمنه کې او دوی به اوس د ما په خوښه هر څه کوي. ولې ویلېدل خصوصا پاکستان غوښتلې چې د پاکستان د طالبانو په حق له د افغانستان و طالبان نه وي، هغه یې سرته ونه رسولې. نو اوس پاکستان هم په دې هڅه کې شوی دی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت راشي، هغه مورې د طالبانو مور کې راشي چې د دوی په خوښه وي، نه هغه ټولې چې اوس ډېری طالبان اوس هم د پاکستان ټول خبرو ته چندان غوږ نه کوي او نیمه حتی په تقابل کې دي. خصوصا د پاکستان د طالبانو په حق له دوی دری زوزاله چې وګوي حمایت کوي ولی خبرو ته سرکې نه ول چغډیره از یغه سره وکړل. نو دغه د تقابل موضوعګانو په اساس موضوع غوړي چې په افغانستان کې هر څوک لکه مخکې مې چوي په حکومت کې خپل ځای ولري او د حکومت په ان کې خپل کسان خپل ګډوګان خپل سیاست ونی چې دوی کوخه الته مختلف شي. دوی ویره وز دي نه لري خصوصا پاکستان د دینه وس ویره لري چې هند بیا را مخته شي او ګټل افغانستان چې ما ګټل اوس بده بیرته د ان خلی ته وليږي. نو د دې لپاره دوی هڅه شروع کړي دي ایران سره خبره وکړه د ټول شموله حکومت همداسې روسیې چې کابلوف څو ورځې مخکې خبره کړې وه تاسو بلیدلی چې تېر پرون بله ورځ پاکستان هم یوه د پاکستان کې د هند د بوغه د روسیې سفیر هم دا خبره وکړه چې موږ د پاکستان سره هغه کومه پخوانی دوستی چې یاد پاکستان ته وزیر خارجه حکومت هم دا وی چې عمران خان کوم سیاست چې د اوکران جنگ په حق له دی روسیې په یاد دی د امریکا په مورد کې هغه د پخوانی حکومت په شان دی. یعنی یو داری هغه تم ورکو روسیې تم ورکو هغه سیاست باندې کو په دلته په منځ کې کې اوس په افغانستان کې خصوصا په هغه منځ کې په آسیا کې د افغانستان غوانیانو کې یا په دی روسیې په شمول دغه یو نوې تعارف شروع شوی دی د هیوادونو یو امریکایي ضد تعارف یا یو جلا یو هغه جوړیږي دلته یو حاصله رامنځته کیږي چې هغه به د امریکا د هغه سره په تقابل کې وي. ځکه تاسو ولیدل چې چین سره هم اړیکې د امریکا نهایت خرابې شوې دي او پاکستان هغه هیواد چې د چین سره نږدې دوستي لري او د دوی خوښې هر څه کوي هغه سرته رسوي. دغه ټول هغه څه دي چې دغه ځکه یو بل تقابل دوره شروع کیږي په سیمه کې متاسفانه په دغه کې په اساسي هغه په هدف په افغانستان کې د دوی وي اوس لپاره نو چې په افغانستان کې په حکومت جوړول وي او د افغانستان پر راتلونکي باندې باید وي.
تشکر جناب آقای مجیدی. جناب آقای سیدی پیش از پخش خبرها فقط یک جواب کوتاه شما میخواستم. آقای مجیدی اشاره کردن خوب که در حکومت همه شمول همسایه ها تلاش میکنن تا گماشته های خود بگمارن و از اون نفع ببرن. فکر میکنین که حکومت طالبا که امروز درست 10 ماه از تسلطشان در افغانستان میگذره چقدر تانستن خود به خود یک هویت جداگانه بدن؟ برزی که قبلا همه به عنوان گماشته پاکستان اونا را تلقی میکردن. آقای سیدی،
ما بایی باور هستم اگر ایدی از نیروها در طالبا اکت ملی بوده را میکنه، اما به صورت یقین پاکستان آنچه را در افغانستان میخواید قدم به قدم عملی میکنه. برقش، سرود ملیش، نقشش و یک فلسفه دیگه به خاک فهم پاکستان برابر کرد و این تمامی او برنامه های است که پاکستان عملی میکنه. مسئله حملات در داخل افغانستان در طول تاریخ به سابقه هست، اما اجراعات، موترها، امکانات، وسایل استخبارات پاکستان همه در افغانستان دارن که اینها افغانستان از صوبه پنجم می سازن و اگر ایده در طالبا اکت مستقل بودن می کنه ما فکر می کنم که تلاش های دینا به جاست آیتا آنچه را که قصده باشه می کنه و ملت ما قربانی.
تشکر جناب آقای سیدی.
بله، یو لنډ جواب د مجیدی صاحب نه ما خسته شو دوه دقیقې وخت لرو تر خبرونو پورې. مجیدی صاحب، د ایران د بهرنیو چارو وزیر د زرداری د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویلي چې په افغانستان کې ثبات د دوی په ګټه دی او دوی ورته اندېښمن دي او د دوی افغانستان ثبات د پاکستان ثبات افغانستان پورې تړلی دی او په دې اساس پړاو کې باید د افغانستان ملاتړ وکړي. ورسته تغییرات ته په کاتو په پاکستان کې او د غنیت ته دوی په کاتو څه فکر کوي چې طالبان اوس څه ډول ملاتړ کوي شي د افغانستان د حکومت د طالبان د حکومت؟ البته
یک جواب کوته
یو دغه وخت
یو الته سنځ داده چې په افغانستان کې اوس فعلا داعش په خوریدو ده او داعش ورو ورو خپل سر او بس او خپل فعالیتونه هلته تیز کړي دي او سیمه هیوادونه ته روسیا ټول د دین چین پورې دوی ټول د تشویش دي چې دغه د جنگ لمن دوی خواته خوري نشي. او هغه څه چې ګوري اوس په ایران کې هم یو تغییر را روان دی. تاسو ګوري مظاهرې دي، حتی د شاه زوی چې د رضا شاه زوی اوس کانفرنسونه ورکوي میدان د سیاست ته راوتلی. دا ښایي چې یو څه په ایران کې د تغییر په حالت کې باید وي. نو دغه تشویشونه د ایران سره هم پیدا شوي دي، هم د داعش تشویشونه دي. پاکستان د یو بې ثباتۍ طرف ته روان دی، خصوصا اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او دغه وضعیت به راتلونکي بودیجې کې د دوی په پاوچ باندې هم چې دوی ډیر تاکید په غیبانې لري په غلیبو ډیر منفي اغیز وکړي، په خاطر د دې چې په بچت کې به دوی ډیره برخه
ډیره مننه مجیدي صاحب همدې پوښتنې ځواب تاسو نه وروسته اخلو، د اساس پوښتنه د وروسته تاسو نه ځواب اخلو. اوس به د سیمې او نړۍ خبرونه په ګډه تاسو نه واورو.
آزاد مهمان محترم، بله آقای سیدی و آقای مجیدی، خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما قدیر مشرف میشنویم.
با عرض سلام، امروز چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده جلسه سمایه‌ای را در عقب درهای بسته روی افغانستان دایر کرده که در این جلسه مقام‌های اداره بایدن به سوال‌های قانون‌گذاران پاسخ می‌دهند. در واکنش به این نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، جمهوری‌خواهان در یک اعلامیه تدویر این جلسه را در عقب درهای بسته مورد انتقاد قرار داده و ابراز داشتند که تاکنون این کمیته فقط یک نشست علنی را در قبال این موضوع میزبانی کرده است. در این اعلامیه آمده است که تدویر جلسه سمایه در عقب درهای بسته که محتوای آن نیز محرمانه باقی میماند، در حالی که این معلومات نباید محرمانه باشد، شفافیت نیست که مردم امریکا سزاواران هستند و باید این معلومات شفاف به مردم ارائه شود. سازمان عفو بین الملل با اشاره به بازداشت اجمل حقیقی، یوتیوبر افغان و همکارانش، میگوید که این اقدام طالبان برای سرکوب آزادی بیان است. به تاریخ 28 ماه می از چینل یوتیوب آقای حقیقی ویدیویی نشر شد که در آن غلام سخی، یکی از همکارانش که ادعا می شود در گذشته به مخدرات معتاد بوده و اکنون هم از بیماری روانی رنج میبرد، ظاهرا آیاتی از قرآن را به گونه آهنگ خوانده و همزمان میرقصد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین المللی، ناوقت سه شنبه 14 جون گفت که این افراد همچنان در بازداشت بسر می برند. او افزود که هیچ اتهامی علیه آنها مطرح نشده و هیچ وکیل یا اعضای خانواده نتوانستند آنها را ببینند. خانم عباسی تاکید کرد که این بازداشت‌ها از جدیدترین بازداشت‌ها در سرکوب آزادی بیان توسط طالبان است. به باور وی، اجبار کارکنان رسانه‌ها به اعتراف به جنایات مشکوک پیامی برای دیگران می‌فرستد که به قوانین طالبان پایبند باشند. تاکتیکی که همچنان علیه زنان معترض که بازداشت و مجبور به اعتراف شدند استفاده می‌شود. طالبان هنوز در واکنش به این اظهارات پژوهشگر عفو بین المللی چیزی نگفتند. اما بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به یکی از رسانه‌های محلی گفت که بازداشت خبرنگاران اگر اتفاق بیفتد به دلیل فعالیت رسانه‌ایشان نیست.
چندین کارمند زن در محکمه عالی افغانستان امروز چهارشنبه در برابر دفتر این نهاد گرد همایی اعتراض‌آمیز کرده و گفتند که در 10 ماه گذشته معاش نگرفتند. حکومت طالبان همواره ادعا می‌کنند که معاش آن عده کارمندان زن را که در خانه اند و به دفتر نمی‌آیند می‌پردازند. سیگار یا دفتر سر مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در یک گزارش گفته است که تا اواسط سال 22 میلادی شمار مجموعی افرادی که وظایف خود را از آغاز حاکمیت طالبان از دست دادند بین 700 هزار تا 900 هزار نفر خواهد بود. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده و وزارت خارجه آمریکا بر روز سه‌شنبه از اتخاذ تصامیم تازه در قبال پروسه اعطای ویزا به افغان‌های باقی مانده در افغانستان خبر دادند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
طبق این تصمیم، افغان‌هایی که با ایالات متحده در افغانستان کار کرده‌اند و پروسه تحقیق و بررسی را سپری نمودند، واجد شرایط برای دریافت پناهندگی به ایالات متحده هستند. این تصمیم روی هدف اطمینان از این موضوع اتخاذ گردیده که افغان‌هایی که تحت تسلط طالبان زندگی کرده و مجبور به پرداخت پول به طالبان برای عبور از محل‌های تلاشی و یا دریافت پاسپورت شدند و یا کسانی که علیه طالبان مبارزه کردند، تحت محدودیت‌های مرتبط به تروریسم در بخش درخواست پناهجویی ممنوع قرار داده نشده و به حاشیه رانده نشوند. این دو اداره در مشوره با لویسارنوالی ایالات متحده و همکاری کانگرس سه نوع معافیت را طرح کردند که طبق آن به قضایای این افغانها رسیدگی صورت خواهد گرفت و اطمینان حاصل خواهد شد که قضایای آنها رد نشود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مورد این تصمیم گفت ایالات متحده با متحدین افغان خود متعهد باقی مانده و پروسه اعطای ویزا را تا حد ممکن با در نظر داشت حفاظت از امنیت ملی ایالات متحده تسریع می بخشد.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شوید. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که اگر ایران تلاش برای وارد کردن مسائل غیر مرتبط به مذاکرات و حذف دوربین ها را متوقف کند، هنوز هم امکان بازگشت به توافق وجود دارد، اما مسیری که اکنون ایران در آن حرکت میکند به گفته آقای بلینکن در جهت دیگر است. آقای بلینکن به برنامه ساعت خبر در شبکه پی بی اس گفت که در سال گذشته زمان زیادی را با شرکای اروپایی، امریکا، چین و روسیه صرف کردند تا به توافق هسته‌ای با ایران بازگردند. اسرائیل ابراز امیدواری کرده است که سفر ماه آینده جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به منطقه شرق میانه تلاش های اسرائیل را برای عادی سازی روابط با عربستان سعودی تقویت خواهد کرد. یر لپت وزیر خارجه اسرائیل امروز چهارشنبه گفت که او نمیخواهد بیشترین توجه و تحسین را به این سفر جلب کند، اما اضافه کرد که برنامه سفر مستقیم آقای بایدن از اسرائیل به عربستان سعودی نشان میدهد که یک ارتباط میان این دیدار و توانایی در خصوص بهبود روابط وجود دارد. رهبران اسرائیل گفتند که این کشور برای توافقات جدید با عربستان سعودی آماده‌اند. یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که وزرای دفاع این پیمان در نشست دو روزه‌ای که از چهارشنبه آغاز می‌شود شرکت می‌کنند. این نشست درباره افزایش عرضه تسلیحات به اوکراین و درخواست سویدن و فنلند برای پیوستن به پیمان ناتو خواهند بود. آقای استولتنبرگ گفت که متحدین ناتو متحدند که فراهمسازی تجهیزات نظامی مورد نیاز اوکراین از جمله تسلیحات سنگین و سیستم‌های دوربرد را ادامه دهند. او افزود که رئیس جمهور اوکراین نیز در روزهای 29 و 30 ماه جون به نشست مادرید یا حضوری و یا هم به گونه آنلاین دعوت خواهد شد. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تصمیم گرفته که بزودی جهت ملاقات با همتای اوکراینیش به کیف برود. آقای مکرون با پاسخ به خبرنگار حین سفرش در رومانیا گفت که زمان مساعدی برای سفر به پایتخت اوکراین است، اما افزود که او به ساحات لوجستیک داخل نخواهد شد. آقای مکرون افزود که پیام حمایت باید به اوکراین ارسال شود تا سران کشورهای اتحادیه اروپا و حکومت‌های این بلاک در نشست بروکسل خود تصمیم‌های مهمی بگیرند. انتظار می‌رود درخواست اوکراین برای شمولیت به اتحادیه اروپا نیز در این نشست بحث شود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
در آمریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبریږي. په منځنۍ صفه 1.29.0، په لنډو صفو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د خبرونه اوریدو ته بیا ستړي مشي، مننه بیا هم چې السلام علیکم دي سمه نړۍ خبرونه مو اوریدل. درنو مېلمنو سره پښتنو ته یا باسته دوام ورکو. د مجلس صاحب ځواب نیمګړی پات شو، خو زه یو بل مسله هم د پښتنو سره خبرګوم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بوټو دا خبره کړې، البته زرداری دا خبره کړې ده چې په دې اساس وخت کې باید افغانستان سره مرسته وشي. خا اوس پښتنه داده چې د هوادونو د مرستې، افغانستان سره د مرستې او ثبات تعریف څه دی؟ افغانان او د سیمه هوادونه، ګاونډي هوادونه په خصوص، یو تعریف لري د مرستې لپاره او د ثبات لپاره. پاکستان هغه هوادو کله چې طالبان کابل ته ننوتل، ارکی ونیو نو او جمهوریت سقوط وکړ، پاکستان خوښي څرګنده کړه، ډزې وکړې، جشن ونیو. او په داسې حال کې چې د جمهوریت سقوط د سبب شو چې په میلیونونو خلک د افغانستان وزي، کورونه پریدي، وطن پریدي، د ځوانانو وظیفې د لاسه ورکړلې، د ښځو او د لګکیو حقونه تر پښو لاندې دي، سره د دې چې طالبان وایي چې دا حقونه حفظ دي. ولې د رپورټونو له قراره ګوري چې هر ورځ رپورټونه خبرېږي، تاسو ګوري چې د لګکیو او د ښځو حقونه پایمال دي. وس مجلس تاسو څه وایي چې د پاکستان مرسته به څه په دغه اساس وخت کې د هغوی په وینا؟
بخنه غواړم سوال یو ور بیا که تکرار کړئ بخې.
ها سوال سره مې څه اضافه هم په خو خیر.
تاسو ته اجازه، تاسو ته اجازه.
بفرمایید آقای سیدی.
مهربانی مجیدی صاحب نظر بم به پی واخلو. مجیدی صاحب زبا پختنه تکرار کنم. سیدی صاحب نظر مخلو ساسو نظر مخلو. خبر داده چه پاکستان وای چه پده اساس وقت که باید افغانستان سرم رسته وشی دقه دم رسته تعریف ده پاکستان ده پاره سرزه که پاکستان خو علنی ده طالبان و حکومت هم حمایه که کله چه جمهوریت سقوط وکړ دوی دزه وکړه خوشحالی وکړه په دې سال کې چې د جمهوریت سقوط د سبب شو چې میلیونونه افغانان د خپل کور کلی نه بیزه شي وظیفې له لاسه ورکړي یو نظام ړنګ شو نو اما دوی حمایت وکړو اوس د دوی د ثبات تعریف څه دی د مرستې تعریف څه دی سیدي صاحب نه باول واورو په احترام نو تاسو ته به بیرته در وګرځو
بفرمایئ خو سیدي
با فهم زما په فهم باندې افغانستان کې د نظام د سیستم د حق ورنګولو یو ستر لامل پاکستان و او پاکستان دی که هم نظام رنګو هم رسته کوم دا هماغه فریب او هماغه دوکه ادامه ده پاکستان په افغانستان کې نه حکومت غواړي نه نظام غواړي نه پروژې غواړي خام مواد غلا کول غواړي سړک او اوبه او هر څه په خپل اختیار کې لرل غواړي او تر دې هغه ملکی حکومتونه په دې موضوع د صلاحیت هم نه لري خو دا هسې یو خبر ده چې کوي اما واقعیت د خبرې دا دی چې پاکستان په ټول د اویاو کلو کې تېره په تېرو څلوېښتو کلو کې دا وطن د سبایي سره مواجه کړی دی شکر
مهرباني مجید صاحب
د پاکستان د دې سیاست نه هدف دا ده چې د پاکستان خو د اول نه لکه سیدی صاحب اشاره او توګه پاکستان خو پویګو چې خنیت نه لري ولی خبره دا ده چې اوس پاکستان بعضی څه د طالبانو نه غواړي چې طالبانو په لاس کې دي خصوصا د پاکستانی طالبانو سره د دوی روغه جوړه دی غیر د پاره دوی همیشه کوشش دا کړی دی چې د افغانستان په نمایندګۍ بعض ځایو کې خبرې وکړي د افغانستان د رسمیت پیژندلو خبره همیشه راپورته کوي او نړیوال نه دا تاکید وکړي ولی خپل بیا په رسمیت نه پیژني د دې ترڅنګ په اوسني وضعیت کې د اقتصادي برخه نه هم دوی ډیر تاکید چې په اقتصادي برخه کې یو نور هغه کوم اقتصادي ستونزې چې افغانان لري خوراکي مواد دي دوی دا فکر کوي چې دغه پیسې چې افغانستان ته راځي دغه زیاته برخه بیا پاکستان ته راځي پاکستان هم د دې نه برخه من کیږي یا کوم اقتصادي مواد چې راځي د پاکستان په بازارو باندې هم یا هلته د کوم هغه چې رامنځته شوی دی غالی یا د خوراکي کوم ستونزې چې په نړۍ کې را پیدا شوي د خامخو د پاکستان په بازارو باندې هم یو مثبت نظر یو مثبت هغه کولای شي نو همدې خاطر دوی ډیر زیات کوشش کوي چې افغانستان کې مرستې زیات شي چې دینه د پاکستان کې نه فشار خصوصا د خوراکي موادو که سرحدونه خلاص دي په هر لار افغانستان ته قاچاق هم کیږي نو دوی د دې خاطر چې حکومت ستونزې چې نړیوال او سیمه خصوصا پاکستان اوس سره مخامخ ده دغه ستونزې زیات نشي او د دې ترڅنګ امنیتي مسایل د کچې ته یو مقتدر حکومت الدوی د طالبانو دوی به وکولای شي چې بعضي حرکتونه الته تنها طالبان نه دي پاکستانی طالبان چې په پاکستان کې عملیات کوي الته داعش دلم ده شاید نوري ډلې هم وي نو د دې خاطر چې همي افغانستان حکومت خوشاله کړی وي دا خبرې دوی کوي او د دوی زړی لاس سره وړلې وي او بیا مګه خبر کوم چې هندستان لری ساتلې وي موږ هم شهر ځای ته ځو تاسو په نمایندګۍ غو باسو او د تاسو خیر دی پر غو باسو یو دا مسله ده او بل مسله اقتصادي مسله ده چې افغانستان کې کچې ته اقتصادي ناورین وي د پاکستان باندې بالکل ګاونډیانو باندې ټول باندې منفي اغیز لري نو هم دې خاطر دوی غواړي چې دلته اقتصادي وضعیت یا کوم ضروری شایان دي خوراکه او غلجات دا مسایل چې دي دا ټول په افغانستان کې پریمانی وي چې دوی هم وکولای شي د دینه په دوی باندې منفي اغیز دا ونه
بله بله تشکر اسی سه قصاصی اجازه ده فیسبوک د پانه د لوستونکو یو دوه نظر بزره واخلم بسیر الحق لیوال لیکلی چې د سیمه هیوادونه بل لار نه لري مجبور دي چې په رسمیت وو پیژني هغه چې نړیوال ترهګر بل له همدې هیوادونو په خو خره وصل اوس دوی ورسره وعده کړی ده او د دوی د پیژندګلوی نه باید انکار ونی کی بل د فیسبوک لوستونکو لیکلي نقیب الله وینا هیڅ کله نه طالبان په خپل واک کې نه دي افغانستان ټول واک د پنجاب په لاس کې دی همدارنګه ډیرو نورو اوریدونکو هم پښتنې لیکلي دي یو بل اوریدونکو زمونږه اقبال محمد پښتنې لیکلي ده چې آیا طالبان د رسمیت پیژندلې پیژندلو د پاره داسې کوم څه کړی دي چې نړۍ په رسمیت وپیژني وای زما په نظر که دوی غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي ملت د خپل کړی له اوسني نظام نه دی دغه حالت افغانستان و بسی.
تشکر بونو آشنا. برمیگردیم به صحبت های خود با مهمان ها. جناب آقای سعیدی، بالاخره در تحلیل آخر آیا چنین امکان موجود است که کشورهای منطقه و خصوص ایران، پاکستان، روسیه و بعدا همچین بدون در نظر داشت اعتراضات و اعلامیه های جامعه جهانی به خاطر منافع خود و به خاطر از اینکه یک بلوک را در برابر غرق یک بلوک را تشکیل بدن، آیا امکان داره که طالبان به رسمیت بشناسن و این مسئولیت به تنهایی به دوش بکشن؟ چون این امکان موجود است؟
منطق سخن چنین حکم میکنه که چنین ظلم به حق ملت افغان نکنن، اما در سیاست هیچگاه نگو، هیچگاه نور سه نور، هر چیز ممکن است، اما ما احتمال شکم میبینم.
تشکر شما آقای مجیدی. نظر شما آقای مجیدی؟
بالکل، او ما هم گفتم چې مجیدی سیب نظر واخلو، زکه د د د سیدی سیب او بخیر د سیدی سیب د هغه خبر په اساس وی چې دلته منافع او مصالح خبره ده کنه، نو که خپل ګټ ته وګوري د اسفی سیب د پښتنې په تایید نو څه فکر کوي؟
بله بفرمایئ آقای مجیدی.
دوی گواندیان همیشه خپل منافع په نظر کې نیولی، طالبان هم باید خپل منافع ته وګوري. زه فکر کوم د یو خبر څه ډیر موافق نه یم چې هر شی هلته د پنجاب په خوخه دي. زه فکر کوم طالبان هغه کوم حد چې مو ویلو هغه سم نه دي، خپلواکي ډیر زیات دي په اکثر موارد کې، حتی د پوتاسي ګوري چې د نړیوالو ټولي وخواته شوی دی او دوی بلې خواته دي، ډیر غوښتنې نه منل کېږي. همدا وجه ده چې دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي. اما په اند خبر داده چې طالبان د ولس غوښتنو ته مراجعه وکړي او نړیوالو چې افغانستان یو محتاج عمل دی، نړیوالو د مرستو د یاد گاونډیانو دغه ټول د سیمې لپاره د امنیت لپاره غوښ نشي، نړیوالو سره تعامل وکړي چې د بشر حقوق مسایل دي، د ښځو مسایل دي، په غوږ کې دوی نرمخ راولي او د کار همدا وجه دی. او رب شو ټول شمول حکومت د بن د دوه پریکړه به دوی عملی کړي، یا حکومت جور شي، موقت حکومت چې لار شي ټاکنو لپاره څو دغه ستونزه دایمي په افغانستان کې یو دایمي ثبات مونږ ولرو. زه وایم چې هغه وخت به دوی، زه فکر کوم که چېرته طالبان ریښتیا په ولس کې ریښې لري او وایي چې اکثریت ولس زموږ سره ده، نو ولې د انتخاباتو نه ډارېږي؟ باید لار شي د انتخاباتو طرف ته، د ټاکنو له لارې نه دوی قدرت لسته کې. زه مطمئن یم چې ولس به دوی طلبای کم ووایي، ځکه د طالبانو نه چې ستامه کې دا سعید فساد به ورکی، ولی دومره فساد نه دی ورکی چې ډیر دی تشویش وړوي. امنیت راوصله په افغانستان باندې حاکم دی، دا چې یو نیمه نامنید دغه ان شاء الله قبوکی کې چې ته دوی هغه بعض مسائل ته چې دی چې د ټول شمول حکومت یا کومي جاري چې دوی مقابل کې جوړ شي. زه فکر کوم دا اوس کوم سناریو چې روانه ده، دغه سناریو مونږ په خپل سترګو لیدلې ده. شل کال د تیر حکومت نو د دغه نه باید دغه تجربه نه طالبان باید ګټه واخلي. دا څه چې اوس طالبان په موارد کې روان دي، دوی په مقابل کې دي نه امنه کومي دلی چې روان دي، یا نړیوال کوم بشری د ټول یو سناریو ده چې په خوا په دغه تیر حکومت نه مام داوه، نو هغه توجه نه ورته کوله. حالت د سیراغو افغانستان
بله مجلس سب تاسو طالبان تر یو حدا
توجه کید، ډیر مهم دي، ډیر جدي دي، ترڅو بیا د تکرار ونه شي چې طالبان بیا په نړۍ کې هیڅ ځای ونه لري. ایمون غند خلکو ته خو یو ځای پیدا شو چې عقلن شپور کې تیر کو. زه فکر نه کوم چې دوی ته باید شپې تیرونه په کوم ځای کې د پخې کې حدود ځایم پات شي. نو دا خبره خاده چم دی ولت د لاس تراوی، هم یو تاریخ دوی جوړ کی، هم د افغانستان د خلکو ته غوښتنې ته باید دوی لبای کولری، دوی ستونزو ته هغه څه چې دوی روان کړی دی ډیر سخت د ریزینه باید دوی لاس واخلي. نړۍ اوس تغییر شوی دی، فکرونه تغییر شوی دی، حتی ډیر ادیان کوشش کوي چې هغه د دین په چوکاټ کې د اجتهاد لارې نه بازی نرمختونه راولي، ولی دوی دغه کار نه کوي. باید دوی د دین نه آسانتیاوي چې دوی هغه نه اخلي، ولی هغه سخت دریزي چې هغه یې همیشه راخستی دی. زه فکر کوم دغه خبره نه ده، دوی باید هغه آسانتیاو ته مراجعه وکړي. په دین کې چې کومه نرمه لهجه او کار دی، هغې ته دوی توجه وکړي، خصوصا د ښځو او د بشر حقوقو مطبوعاتو په هکله دا هغه تشویش نه. او بیا د روغې جوړې لپاره هر مقاومت د هر پونوم چې په افغانستان کې روان دی، موږ هیله داده چې هغوی سره د خبرو اترو لارې نه دغه ستونزه حل کړي. نه هر منطقې هر ځای دي، د افغانستان ولس د افغانستان خلک دي.
بله مننه مجیدي صاحب. تاسو ویو چې طالبان په خپل دریځ کې مستقل دي، وګورئ چې د نړۍ د هېوادونو ورنه غوښتنې لري، اما دوی تر اوسه پورې څه نه دي منلي او په خپل دریځ ولاړ دي. که طالبان تر پایه پورې په خپل دریځ ودرېږي، نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو نه نیولې تر بخنه نړیوال سازمانونو او همدارنګه د بشري حقوقو د نړیوال سازمانونو د غوښتنو سره سره بیا هم نړی په خپل دریز و دریږي او طالبان په خپل دریز و دریږي. تاسو یو خبر ته اشاره وکړه چې افغانستان دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري، افغان ولس ورته اړتیا لري، که چیرته دواړه لوري په خپل دریزونو باندې هم د سکلک و دریږي، فکر نه کوئ چې په افغانستان کې به بشري مرستې چې د نړۍ توخوانه اوس کېږي دا اغېزمنې شي؟
څل په څل او درد تکلیف ټول افغانانو ته متوجي وي. مونږ مشکل هم دغه دي، طالبان هم غوښتنه هم داده چې کچیر ته تاسو په خپل سخت دریځي درې کې دا په دې معنی ده چې خپل په خپري خي وي خپل ولس بخواره وي، هر ورځ خواري خواته روان دي. تاسو وګورئ د خلکو اقتصادي وضعیت، د خلکو لوګه، هغه نورینونه چې روان دي په افغانستان کې او خیر خیګنه اصلا نشته. دوی د حکومتداري کې ډېر پاتی را غلی دی، حتی نشی کولی چې یو دو زنګلو چې ورخصه یو دی پر د گاونډیانو نمرسته غوړي، هغه گاونډیان هم دوی مرسته نه راډنګي. دوی باید خپل آینه کې خپل مخ وګوري چې گاونډیان دوی سره څه کوي، پاکستان په سره کوم سره روان دي او نړۍ په سره کوم روان دي، او دوی باید څه وکړي. په فکر کوم په سخت دریځ نه کېږي، کني د دوی حکومت تیر شوی حکومت چې وو چې ډنګ شو د دې نه سخت دریځ وو، ولی قوت هم زیات وو، ولی مات یو خوره. زه فکر کوم چې کچته په دغه سکل دی روان وي، د افغانستان نورین او د افغانستان ولس نورین به زیات یو د طالبان به حتمی مات سره مخامخ.
تشکر آقای مجیدی. جناب آقای سیدی، شما بیشتر هم اشاره کردین همچنان آقای مجیدی که حکومت طالبان برای کسب مشروعیت باید به رأی مردم مراجعه کنند، این در حالی است که حکومت طالبان چندان علاقه مندی نداره و اعتبار هم به مسئله انتخابات ندارن و امکان پذیر هم نیست. به نظر شما آیا تشکیل یک لوی جرگه میتونه یک بدیل باشد در چنین شرایط؟
لوی جرگه جزء تاریخ مردم افغانستان است، مرجع مشروعیت نیست. نشست ها لوی جرگه ها میتونه مومد شود برای رسیدن به مشروعیت و تفاهم بقایل کردیم. من چیزی را که بارها تاکید کردیم و گاهی سر خود مشتبه میشم که نتانستم برسانم، نی آقای مجاهد و نی آقای متقی چیزی را کرده میتونه که مفتی دیو فتوا داده. بخاطر ازی که هست مواردی که آقای متقی خبول کردن بیرقه و در قندهار جلسه دهر شد که متقی کار خدا بکنه، ما اینمی بیرقه ماست و اینمی راه ماست. طالبا کسانی که فهم لازم سیاسی را دارن قبل از اینکه از امریکا بترسن و از کسی دیگر و مخافت بترسن از سرباز خود میترسن. طالبا از این میترسه که سربازش بدایش نره، طالبا از این میترسه که سربازش به اصطلاح نافرمانی نکنه. چیزی که ما تأکید دارم وی طالب آنچه هست با آنچه مفتیش گفته، با آنچه معتقد هست معتقد باشه. مصالحه سیاسی با مفهوم بی‌هویت سازی نیست که طالب از طالبی بگذاره و دموکرات شوه، و نه دنیا نه ما وظیفه داریم که طالب مقبول جهان بسازیم. این تلاش نادرست است. آن مشکلاتی که از لحاظ تیرهی در فهم و برداشت از مسائل اسلامی در چرداق در افغانستان در جهان بوده، اون را در چوکات افغانستان حل کردن تراژدی ملت افغانستان طولانی ساختن هست. عدم فهم رسیدن برای حق است. سیاسی مذاکرات سیاسی را با مناظره مغالطه کردن طولانی ساختن تراژدی ملت افغانستان هست. چیزی را که من تأکید دارم اویست که طالب برنامه های خود به دو بخش تقسیم بکنه، یکی برنامه هایی که همه ملت باش همراه هست و یکی برنامه هایی که به او رسیدن میخواید. طالب به امارت اسلامی رسیدن هم این حیث برنامه با خود داشته باشه مبارکش، اما به خاطر ازی زمانی را عملی بکنه که مشروعیتش از ملت به دست بیاره. به این خاطر ما از طالب تغییر برنامه، تغییر مفتی، تغییر فتوا و را گرفتن راه آسان نمی کنم و نباید هیچ کس بکنه، بلکه ما به این باور دارم که مفتیش باشه، راهش باشه، عقیدهش باشه، اما با آن چیزهایی که همه توافق داریم.
اما همین مشروعیت که شما آقای سیدی، مشروعیت که شما میگین چگونه امکان پذیر است؟ چگونه رأی ملت بهش مراجعه کردن ممکن است در حالی که اونا به رقمی که شما خودتان فرمودین با اون رأیی که روان هستن میرن؟
ایترست ما کارهایی که در چوکات مسائل اسلامی یا عقیدتی میکنیم باید به صدر اسلام مراجعه شوه و در اون دیگه شوه که در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در صدر اسلام چی بوده. در صدر اسلام به خاطر ایجاد حکومت و حکومت مشروع کدام راه واحد وجود نداره. انتخاب حضرت ابوبکر صدیق بعد از اینکه توسط حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نماز دادن انتصاب شد در تقریبا بنی ساعده از طرف عامه ملت مسلمه شده. انتخاب حضرت علی کرم الله وجهه او از طرف عامه ملت مسلمه شده و در اونجا زمانهای هم مطرح شده که در اونجا شورای حل حق به شش نفری و یک سلسله مسائل برای خاطر در قرن 21 و مطابق با روح و مطابق من متن احکام اسلامی که امر هم شورا بینهم و ای که ملت ما بر کارهای ناروا اتفاق نمی کنه و این ملت مسلمان است، مجاهد است و این ملت طالب داره و این ملت رهنما داره، عالم داره، ایشان رهنمایی میکنه. به این خاطر مراجعه به ملت یک وجیبه است، یک راست و یگانه وسیله است که در قرن 21 ممکن است. لوی جلگه های را که اینجا و آنجا مطرح میکنه اگر لوی جلگه را طالب میسازه باز با من اجازه بده که من لوی جلگه به دیگه بسازم که باز مرا مشروعیت میسه یا اونا را. این راهای حل راهای حل نیست. راهای حل قرن 21 مطابق با احکام اسلامی، مطابق با شریعت قرآن محمدی، انمی ارادت مراجعه به ملت است و در اون راستا با مسلمان آموختن که شما سکولار انتخاب کنین، این انتخاب کنین، اون نه، مسلمان در چوکات اسلام انتخاب میکنه به خاطر اینکه عقیدهش، اخلاقش، آرمانش اسلام است.
بله، ډیر مننه سیدی صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه باندې مجیدی صاحب نه پښتنه مطرح او بحث پر ټول کو د خبرونه ورستۍ شي ویلي. مجیدی صاحب د طالبانو د تغییر موضوع سیدی صاحب ذکر کړ، د یو موضوع چې تر سترګو کېږي یعنی د طالبانو په تغییر کې چې کم ورته اشاره شوی دا غدا چې په خو په تیر وخت کې د طالبانو په پخوانی رژیم کې د طالبانو سیاسي او نظامی قومنده په حساب یو و، یعنی اختیار ټول نظر ټول یو د ملا محمد عمر په لاس کې و، د هغه فکر او یعنی هر څه سیاسي مفکوره نظامی هر څه یو. خو اوس چې ګوري د طالبانو ترمنځ دغه ډلو ټپل په مختلفو مفکورو دي، یعنی څه اختلاف شته دي، مثلا د نجونو د مکتب په برخه کې اختلافات ظاهرا ولیدل شو. پار صورت د طالبانو ترمنځ د داخلي اختلافاتو ته پکاتو د ټول شموله حکومت نه د گاونډي او نړۍ د هیوادونو مختلف تعریف ته پکاتو او دا چې هر ملک خپل ګټ لري د مرسته لپاره جدا تعریف لري یا د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره جدا تعریف لري، دغه مختلفو تعریفونو او سیاسي پاشل شوو مفکورو پرانا کې تاسو د افغانستان راتلونکو څنګه ګوري؟ آی ټول شموله حکومت په دې صورت کې د افغانستان مشکل حلول شي؟
اما په اند او د وځ د پر ټول شموله حکومت هغه حکومت چې واقعي د خلکو نمائندگان چې هغه غواړي هغه په دې کې برخه ولري، او موږ لکه طالبان چې غواړي د ویلوی جرګې رابللو د افغانستان د حل کلی پم دی کېده چې هغه جرګه یو تعریف شوی وي چې هغه د افغانستان اصلی استازی پا غیقی گردونو لری دقلوی جرگه اساسی قانون جور که اساسی قانون چه پا غیقی دی افغانستان راتن که حکومت دی افغانستان راتن که حکومت زیمواری دی افغانستان دی ادبا و حقوق دی افغانستان راتن که نظام دغه ټول مسائل په هغه کې د بشر حقوق مسائل، د خزو مسائل، د گاونډیان او نړیوالو سره تعامل او دغه ټول په اساسي قانون کې لکه تیر اساسي قانون کې چې موږ لرل، کوم اساسي قانون چې موږ تیر اساسي قانون لرل په نړۍ کې یوازینی اساسي قانون چې د اسلام مقدس دین باندې ډیر تاکید کړی وو. نو واضح خبره ده چې موږ هغه وخت کې ثبات تلای شو موقت حکومت به یو څه موقت وخت لپاره موږ لپاره یو د یو در دوا وګرځي چې جګړه به ختم شي. نو دغه موقت حکومت خو د وظایف معلومی چې څه وظایف بلري، لکه تیر وخت کې چې موږ موقت حکومت لرلو غوې لار اواره کړه لوی جرګې ته، لوی جرګې کې اساسي قانون جوړ شو، اساسي قانون په چوکاټ کې نظام جوړ شو. نو زه فکر کوم یوازینی لار همدا ده. نن تاسو ګوري په عربستان کې ډیر په جرأت سره د عربستان امیر یا ټولواک هغه تغییرات راولي، نه څوک مخنیوي کوي نه څوک اعتراض کوي.
ډیره مننه مجید صاحب د خبرونه وخت هم دوبره
کوروادان.
از هر دو مهمان محترم جناب آقای سیدی و آقای مجیدی جهان سپاس که در برنامه با ما بودن و نظریات خود با ما و شنوندگان قسمت کردن، شب خوشی برایشان آرزو میکنیم.
تسلیم مننه چه خبرونه واریده، شب بخیر.
Different things.